نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. أسبا إن شاء الله منغا لسورة الفلق تفسير كو. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفلق مكي سورة تي زبردست صورت په دی وجه دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې فرمایلی دی چې دا قسم صورتونه نه په تورات کې شته، نه په انجیل کې، او نه په بل کتاب کې. لکه څنګه چې سورة الاخلاص، سورة الفلق او سورة الناس دي، د دې نه اندازه لګوي چې څومره غټ شان دی د دې صورتونو. او دا صورتونه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر شپه وی نو هله بودو کېدو. نو دې صورتونو یعنی الفلق او الناس ته موزتین وایي. بعض خلق د دې تفسیر اکثر پیړ کوي، ځکه چې دا دواړه صورتونه اکثر پیړ ویلې کیږي او دا پیړ نازل شوی هم دی. د سورة الفلق نمبر دی شلم د نازلېدو په اعتبار سره، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په دې دوو سورتونو باندې حضرت حسن رضی الله عنه او حضرت حسین رضی الله عنه دمول، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت حابس رضی الله عنه ته فرمایل چې زه تاسو له د هغه سورتونو خبر در نکړم چې د هغې په وجه بنده د الله تعالی په پناه کې راځي او د ټولو نه افضل سورتونه دي. هغه وفرمایل چې ولی نه یا رسول الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه دی سورة الفلق او سورة الناس. دا وایا دا موزتین دی. حضرت عقبه رضی الله عنه بیانوي چې یو ورځ ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې زو سورة یوسف او سورة هود وایم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای عقبه، سورة الفلق وایا، تو د دین علاوه بل داسې سورت نشې ویلې چې هغه الله تعالی ته زیات محبوب یي، او دا سورت په سورتونو کې ډیر بلیغ دی. یعنی دا دواړه سورتونه ډیر کامپریهنسیو دي. که تی ویلی شې نو دا سورتونه ویل مه پرېږده. نو تاسو به وایئ چې دا خو اړو اړو سورتونه دي، لیکن د دې فضیلت ډیر زیات دی، او دا سورتونه په خپل شان کې دومره اوچت دي او په دې کې دومره غټې معنی دي. که د دې بنده په صحیح طریقه سره تفسیر کوي نو ډیر وخت پرې لګي. نو سورة الفلق ګورو، او د دې سورت شانې نزول دا دی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو ځل جادو شوی و، او د هغه جادو اثر صرف د دې حده پورې و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه به خبرې هیرېدې چې د کومې بیبي کره تلی دی او د کومې کره نه دی تلی. نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا قسم اثرات شوي وو، بل پرې هیڅ اثر نه و شوی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طبیعت مبارک په ناساز وو. نو جبرائیل علیه السلام راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خبر ورکړو چې په تا باندې یو یهودی جادو کړی دی، او د جادو عمل چې په کوم سیز باندې شوی دی نو هغه په فلانی کوهی کې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته سړی ولیږل، هغوی لاړل او په کوم سیز چې جادو شوی و هغه یې راوړو. هغې له غوټي ورکړی وې، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتل چې یوولس غوټي ورکړی شوی وې، او د سورة الفلق او سورة الناس ټول آیتونه هم یوولس دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با یو یو آیت وی او یو یو غوټه با کلاوی ده، او په دې طریقه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بالکل صحت یاب شو. او نبی کریم صلی الله علیه و سلم ته جبرائیل علیه السلام د هغه یهودینم ویلی وو چا چې په هغه باندې دا جادو کړی وو، او نبی کریم صلی الله علیه و سلم هغه پیجندو. لیکن د نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا عادت نه وو چې زه دې چا نه بدل واخلم، نو ځکه یې هغه یهودی د ټول عمر هیڅ هم اونوي او نه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په مخ باندې د شکایت سو اثرات وو. او هغه چونکې منافق وو نو حاضرې دوبه. او په بخاری کې په یو بل روایت کې راځي، حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې په نبی کریم صلی الله علیه و سلم باندې یو یهودی جادو کړی وو، نو د هغې اثرات دا وو چې بعضی وخت به د نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا خیال وو چې ما فلانی کار کړی دی او هغه به یې نه وو کړی. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه و سلم حضرت عائشه ته فرمایل چې ما ته الله تعالی و فرمایل چې زما بیماری سو ده. ما یو خوب ولیدو چې دوه کسان راغلل، یو زما د کټ سر ته ولاړ وو او یو خپو ته. په هغې کې چې هغه کم کس زما سر ته ولاړ وو، نو هغو دغه بل نه تپوس وکړو چې په دو باندې څه تکلیف دی. نو هغو ورته وی چې دې سحر زده دی، یعنی په دو باندې چا جادو کړی دی. بیا هغو تپوس وکړو چې دا جادو پرې چا کړی دی. نو هغو ورته وی چې لبید بن عاصم، دغه د یهودیانو حلیف منافق وو. هغو تپوس وکړو چې دا جادو په څه څیز شوی دی. نو هغه بل کس ورته وی چې دا په یو منګز، یعنی بومنز کومب چې ورته وی. بیا هغه تپوس وکړو چې هغه کوم ځای ده. نو هغه ورته وی چې د کجور په غلاف کې ده، په کوم کې چې د کجوري میوه پیدا کیږي، او دا په زروان نومي کوهي کې د یوې ګټې د لاندې پرته ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه کوهي ته لاړو او هغه یې را وویسته او وی فرمایل چې په خوب کې ماته دا کوهي خیالې شوی وو. حضرت عائشه رضی الله عنها وی چې تا د دې اعلان ولي ونه کړو، یعنی چا چې دا کار کړی دی نو تا دا غونه بدله ولي وانغسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مال الله تعالی شفا راکړه، او زما دا خبره خوخه نه ده چې زما د لاسه دي چاته تکلیف ورسی. مطلب یې دا وو چې که زه د دې خبرې اعلان وکړم او خلک ولګي او هغه مړ کړي، نو هغوی ته به زما د وجینا تکلیف میلاو شي. نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا مرض تقریبا شپږ میاشتې وو، او چې چا صحابه ته به پته ولګېده چې دا کار لبید بن عاصم کړی دی، نو هغوی به وی چې مونږ به یې قتل کړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له هم هغه جواب ورکړو کوم چې حضرت عائشه رضی الله عنها له ورکړی وو. او دا هم ویلې کېږي چې یو هلک وو، هغه به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خدمت کوو، یهودی وو. دې منافق په سو طریقه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منګز د هغه وړوکي نه راغوښتي وه، او په هغې کې چې کوم وخته مبارک نښتی وو نو په هغې باندې جادو کړی وو. نو بیا الله تعالی دا دواړه سورتونه نازل کړل، او دا سورتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی. نو د هغه جادو اثر ختم شو. نو اوس به مونږه سورت ګورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. وایا شزو د الله تعالی پناه غوړم چې هغه رب دی د فلق، د سبا کولو. اوله په اعوذ باندې ځان پوه کوو. پناه سوتوایی د دې مطلب وی په چا پورین ختل، یعنی د چا په حفاظت کې راتلل، مطلب د چا نه ریفیوج اغستل، د چا په پناه کې راتلل چې بنده د نقصان نه بچ شي، د چا لمن په مضبوطۍ سره نیول. نو دا خبره په ذهن کې کېږدئ چې کله تاسو د الله تعالی پناه واخلئ نو تاسو څه کوئ؟ تاسو د الله تعالی نه پناه غواړئ، او الله تعالی د دې خبرې حکم په خپله ورکړی دی چې تاسو راغواړئ. او دلته کې چې د الله تعالی کوم صفت راغلی دی، هغه څه دی؟ یعنی الله سبا کول والا رب دی. داغو د اذن سره، داغو د حکم سره سبا کیږي. لکه څنګه چې هر شپه تیاره کیږي او تکه توره تیاره شي، دومره تیاره شي چې هیڅ څیز هم په نظر نه راځي، او بیا دا تیاره اوشلیږي او یوه رڼا ترینه راوځي، او دا داسې ده لکه د تیارې پرده چې چا اوشلوله، نو دې ته فلق وایي. الله تعالی د دې فلق رب دی، یعنی چې کله تیاره خوره شي نو هغه دا تیاره ختموي، تیاره لرې کول واله رب دی. پوه شوی په دې خبره؟ نو دلته د الله تعالی صفت دی رب الفلق، او هغه د تیارو نه رڼا را اوباسي. نو دغه شان د انسان په ژوند کې هم تیارې وي، او په هغې کې انسان ته د رڼا ضرورت وي، نو هغه رب دا رڼا را اوباسي د تیارو نه، یعنی تیارې لرې کړي او رڼا راولي. نو لکه څنګه چې الله تعالی تیاره وشلوي او رڼا ترینه را اوباسي، نو هم دغه شان الله تعالی د ژوند تیارې هم لرې کوي. څوک د غم په تیارو کې دي، څوک په صدمه او مشکلاتو کې دي، نو الله تعالی د هغې لرې کولو واله دی. زه د هغه رب پناه غواړم چې هغه د فلق رب دی. د کوم څیز نه؟ یعنی د هغې څه نقصان دی؟ او لکه ما چې تاسو ته ووایي چې یو بنده پناه ولې اخلي، د هغې ضرورت ولې بنده ته پیښیږي؟ مثلا په تاسو پسې دشمن لګېدلی دی او تاسو د هغو نه تښتئ، منډه وهئ او په منډه یې او د چا په پناه کې راغلی او په هغو پورې اونښتئ، د هغو لمن تاسو ونیوله، اوس تاسو غواړئ چې هغه ستاسو حفاظت وکړي د دې دشمن نه. نو دلته د چا نه پناه غوښتې کېږي؟ هغه کوم دشمن دی؟ کوم شر دی؟ آخر څه شی دی چې د هغې نه تاسو تښتئ او د الله تعالی نه پناه غواړئ؟ من شر ما خلق، د هر هغه څیز د شر نه کوم چې هغو، یعنی الله تعالی پیدا کړی دی. الله تعالی چې څومره هم څیزونه پیدا کړی دي او په هغې کې چې کوم شر دی که نه، د هغې نه د الله تعالی په پناه کې راشئ. اوس دا خبره ډیره جوره او غور کول واله ده. هر هغه شی چې الله تعالی په دنیا کې پیدا کړی دی، نو په هغې کې څو خیر وي او څو ورسره شر وي، او ځینې خودي شر واله لکه شیطانان چې دي، او داسې موزی زناور دي یعنی زهریلا لکه مار، لړم، هغه دي شر واله. لیکن بعضی وخت د خیر په سیزونو کې هم شر وي. هغه څنګه؟ یو مثال به واخلو. ګورئ، باران دی، باران خدا الله تعالی رحمت دی، لیکن هر کله چې دا باران ډیر زیات شي نو هلته دا زحمت جوړ شي. هم دا شان د خنخه خوراک لکه اصلي غوړي دي او نور داسې خوراکونه دي چې هغه بنده له طاقت ورکوي، نو دا رحمت دی. لیکن چې کله خلق ډیر خوراک وکړي نو دا زحمت جوړ شي، دا هغې نه بیا شر جوړ شي. دغه شان مال چې دی، نو دا هم د الله تعالی رحمت دی، لیکن دغه مال چې کله بنده گناه طرف ته بوزي نو د بنده لپاره شر جوړ شي. اولاد رحمت دی، لیکن چې کله اولاد نافرمانه شي د انسان لپاره زحمت جوړ شي. نو دغه شان په هر بهترین سیز کې د خیر سره شر هم موجود وي. نو ای الله، کوم سیزونه چې تا پیدا کړی دي، کو هغه اولاد دی یا زما مال دی، کو هغه زما صحت دی او کو هغه زما ژوند دی، په هغې کې هم چې د شر کوم پهلو دی، نو ای الله په هغې کې زه ستا پناه غواړم، ستا په پناه کې راتلل غواړم چې ته ما بچ کړې، ما سیف کړې، زما مدد وکړې. نو دلته په اصل کې د الله تعالی نه مدد غوښتلې کېږي، بلکې دا پناه د مدد نه هم بره درجه ده. نو صرف زما رب ماله پناه راکولی شي، هغه ما بچ کولی شي. په دې کې ډیر غټ توحید دی، ځکه چې پناه تاسو د هغو نه غواړئ چې ستاسو پرې یقین وي چې دې ماله پناه راکولی شي، او د هر چا نه خو څوک پناه نه غواړي. نو په دې کې زموږ د پاره څه تعلیم دی؟ چې په دې کائنات کې انسان ته تکلیفونه خو رسي، که څوک ډیر هم دولتمند وي، کو ډیر غټ د یو ملک حاکم وي، کو هغه نبی وي او ولی وي، هر چا ته تکلیف ضرور رسي، ځکه چې انسان ته شر رسي. هغه انسان ته د دشمن په شکل کې ورسي، یا د شیطان مردود په شکل کې، او چا ته د بیماری په شکل کې. نو اوس ما ته چې څه هم تکلیف را رسېدلې دی او یا را رسېدو واله دی په را روان وخت کې، نو ای الله زه ستا نه پناه غواړم. او داسې خو کېدی نه شي چې انسان ته د چرته هم تکلیف نه میلاویږي. که انسان ډیر غټ اولیاء الله هم وي، هر بنده ته تکلیف میلاویږي، ځکه چې الله تعالی دا دنیا داسې جوړه کړې ده چې کنن خوشحالي وي نو سبا له غم وي، کنن دې څه مسله یا پریشانی نه وي نو سبا له به څه مسله یا پریشانی راوچته شي. په ژوند کې همیشه څونه څه خوشحالي یا غم وي. یو عالم دی چې هلته د همیشه د پاره خوشحالي او راحت ده، او هغه دی جنت، او بل دی چې په هغې کې د همیشه د پاره غم وي، تکلیفونه وي او پریشانۍ دي، یعنی مسلسل غم او پریشانۍ دي، هغه دی جهنم. او یو دا دنیا ده چې په دې کې بنده ته دواړه میلاویږي، کله خوشحالي او کله غم، کله هر څه بره وي او کله ښکته. موسم یو شان نه وي، نن یو حال وي سبا له بل وي. نو چې کله تکلیف راشي او کراغلی نه وي، نو خالق طرف ته رجوع کړئ، ټیک ده؟ د هغو په پناه کې راشئ چې ای الله، زه ستا پناه غواړم د هر هغه څیز د شر نه کوم چې تا پیدا کړی دی. نو اوس ګورئ په ما خلق کې څه څه راغلل، په دې کې هر هغه شی راغی کوم چې الله تعالی پیدا کړی دی. هر هغه څو چې تا پیدا کړی دی، الله تعالی څه څه پیدا کړی دی؟ انسان دی، جنات دی، زناور دی، مارغان دی، زهریله زناور دی، حشرات الارض یعنی د ځمکې حشرات، کیرړی میږي دی. په دې کې هر شی راغی، هر هغه شی چې ستاسو په علم کې دی، یعنی کو هغه تاسو پیژنئ او کو تاسو یې نه پیژنئ، په ما خلق کې راځي. تاسو دا هر شی شمار کړو، هر شی چې دی، نو ای الله، زه د هغې د شر نه ستا پناه غواړم. د بعضې سیزونو موږ ته پته هم نشته، ځینې داسې جراثیم وي هغه هم الله تعالی پیدا کړي دي، داسې بیکټیریاز دي، داسې انفیکشس ډیزیزز یعنی موزی بیماری دي چې د یو نه بل ته لګي. او موږ ته خو د شیطان نه پناه اغستل څه ډېره غټه خبره نه ښکاري، لیکن دا صورتونه د هر سیز د شر د پاره دي. هر هغه شی کو په ظاهره باندې پکې موږ ته خیر په نظر راځي او د هغې شاته شر وي، او هغه ټول سیزونه چې په هغې کې شر دی، د هغه ټولو نه د هغې نه هم موږ ته شر رسیدی شي او تکلیفونه راته میلاویدی شي. دعا غواړی چې یا الله د هغې نه موږ له امن راکړه، موږ له پناه راکړه، ټیک ده؟ د ټولو شر واله سیزونو نه، ځکه چې دا صورتونه موږ ډېر زیات وایو او دا موږ د شپې هم وایو، نو پکار ده چې موږ ته پته وي چې اخر مونږه څه وایو. او چې کله تاسو د الله تعالی پناه وغوښتله، نو اوس به څه کیږي؟ او په دې صورت زه په دې وجه ډېر زور ورکوم، او په راروان صورت هم، ځکه چې موږ ته دا ډېر معمولي ښکاري. شاید چې موږ ته د دې صورتونو دومره اهمیت ښکاري نه. اوس ګورئ چې کله تاسو پناه وغواړئ، نو بیا څه شي؟ اوس به په دوو کارونو کې یو کار ضرور کیږي، لازمی به کیږي، او دا زما خبره نه ده، دا د الله تعالی وعده ده. نو په دوو خبرو کې یو خبره دا کیدی شي، هغه دا چې دا شر به رالری شي. هغه تاسو ته چې کوم مشکل در پیښ شوی و، لکه سوسیس چې چلی وی، یا بیماری راغله، سو حشراتو دلله نقصان درکړو، یا شیطانانو در باندې حمله وکړه، یا سو جادو و، نظر و، هر قسم شر چې و، نو هغه تکلیف به لری شي. او دویم به څه شي؟ الله تعالی به د هغې په بدل کې تاسو له اجر درکړي. چې کله تاسو صبر وکړئ او د الله تعالی په تقدیر باندې راضي شئ، نو الله تعالی به تاسو له د هغې اجر درکړي. او تاسو ته پته ده چې د صبر کولو والو څو اجر دی؟ په قرآن کې الله تعالی څو فرمایل؟ څومره اجر دی؟ بے حساب. په حدیث کې دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله په آخرت کې صبر کول واله ته اجر ملاویږي، نو خلق به دا خواهش کوي چې کاش په دنیا کې زموږ جسم په قینچو باندې کټ شوی وي او موږ پرې صبر کړی وي، نو موږ ته به هم داسې اجر ملاو شوی و لکه څنګه چې دې صبر کول والو ته ملاویږي. چې هغوی کله به حساب اجر ویني، او دا خو فرق دی په مؤمن او کافر کې. د کافر په الله تعالی باندې ایمان نه وي، ظاهره ده هغه د الله تعالی نه پناه هم نه غواړي، او چې په هغو باندې کله څه مصیبت یا تکلیف راشي، نو هغه شور جوړ کړي، فریاد کوي، د الله تعالی نه ګیلې او شکوې کوي، بې صبره شي. لیکن چې مؤمن ته کله تکلیف ملاو شي، نو هغه د الله تعالی نه راضي وي، هغه نه ګیلې کوي او نه شکوې او شکایتونه، هغه د الله تعالی نه دعا کوي چې ای الله، زه کمزور یم، زه د دې تکلیف اوچتولو والا نه یم، زه دا تکلیف نشم برداشت کولی، تو زمانه دا تکلیف را لری کړې، یا ما ته د دې جزا میلاو کړې. یا الله ما په خپل پناه کې واخلې د دې شر نه. سبحان الله، څومره ښکلې خبره ده که نه.